السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. ټاکل شوې د امریکا د استازو جرګې د جمهوري غوښتونکي غړي نن دوشنبه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه یو راپور خپور کړي. روټرز خبری آژانس لیکلی چې له اوږده انتظار وروسته خپرېدونکي دغه راپور کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ګډوډ او مرګونی وتلو له کبله د جو بایدن پر ادارې نیوکې شوې دي. امریکایي ځواکونه د 2020 کال د اګست په وروستیو کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د دو اونیو په ترڅ کې له افغانستانه ووتل چې پر مهال د کابل هوایي ډګر مخ ته یوې چاودنې د لسګونه افغانانو په ګډون دیارلس امریکایي سرتیري ووژل. د استازو جرګې په راپور کې راغلي چې د امریکا دولت له افغانستانه د ملکیانو د تخلیې په اړه ډیر ناوخته، یعنی د 2020 کال د اګست په 14مه پریکړه وکړه. په بکن سره د 2020 کال د اګست په 14مه پریکړه وکړه. دا یوه ورځ وروسته تر دې چې طالبان کابل ته ننوتل. راپور کې دغه راز راغلی چې امریکایي چارواکو په واشنگټن او کابل کې هغه مهال د ادارو ترمنځ سمې اړیکې نه درلودې او د هغو افغانانو اسنادو کې ستونزې یا کمزوري وي چې د تخلیې مستحق وو. د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ د سرحدي سیمو خلکو ویلي چې د جګړې له ویرې اکثره خلکو ګډې کړې دي. د سیمې د اوسیدونکو د یکشنبې ناوخته د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان د راکټي بریدونو په پایله کې تر دې دمه لږ تر لږه 8 ولسي خلک سرسري ژوبل شوي او یو طالب عسکر وژل شوی. له څو ورځو د طالب سرحدي ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ په ځاځي میدان سیمه کې نښتې کیږي. که څه هم چارواکو د شنبې په ورځ د نښتو د درېدو خبر ورکړی و، خو د سیمې ځینو خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې وقفه جنگ روان دی. د طالبانو امنیتي ادارو لا رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. ایرانی چارواکو ویلي چې 40 تنه افغان روغتیا پالان د روزنې لپاره ایران ته ورغلي. تسنیم خبری آژانس راپور ورکړی چې تمه ده د افغان روغتیا پالان چې ډاکټران او نرسان دي د یوې میاشتې په مخه د بیړنیو مراقبتونو یا ICU په برخه کې روزنه ترلاسه کړي. د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ ملي ټیمونه نن ټیسټ یا 15 ورځنۍ لوبه پیلوي. دا لوبه د هند په ګریټر نویډا ښار کې کیږي. د افغانستان د ټیم مشري حشمت الله شهیدی کوي. هغه تر لوبې مخکې ویلي که څه هم په ټیم کې با تجربه لوبغاړی راشد خان او ځینې نور نشته، خو ډاډه دی چې نور لوبغاړي به هم ښه ثابت شي. بلور ته بیا ابراهیم زدران د نیوزیلند او سویلي افریقا په وړاندې له سیالیو بهر شوی. د افغانستان کرکټ بورډ د یکشنبې په ورځ د سپتمبر په 8 نیټه په یوه خبر کې لیکلي دي چې پیلیز توپ وهونکی ابراهیم زدران د ټپ له امله د نیوزیلند په وړاندې په یوازینۍ ټیسټ لوبه کې نشي لوبېدلی. او د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په اوکراین کې د سولې د هڅو غوښتنه وکړه. شولز له زی ډی اف رسنۍ سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه ویلي اوس وخت دی چې د اوسنیو جنگي حالاتو پر ځای سولې ته د رسیدو په اړه بحث وشي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس یې دی ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر نن د خپلو ارزونو راپور د دغه سازمان د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کوي. راپور کې څه راغلی؟
دغه راپور کې چې یوه لومړنۍ بڼه یې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په وب پاڼه کې خپره شوې، طالبان د ښځو او نجونو په وړاندې په لا زیاتو محدودوونکو اقداماتو تورن شوي دي.
په افغانستان کې د افغاني الاصله بندي امریکایي محمود شاه حبیبي کورنۍ وایي طالبانو نوموړی القاعده شبکې ته سپارلې. امریکایي چارواکي هم د خپلو بندیانو وضعیت ته اندېښنه لري.
We are deeply concerned about the well-being of America.
موګدو هغو امریکایانو محمود رایان او جورج ګیلزمن د وضعیت په اړه ژور اندېښنه لرو چې په افغانستان کې پناه خنیول شوی.
طالبانو د نشئ توکو په وړاندې د مبارزې کمیسیون جوړ کړی، خو بزګران بیا بدیل کښت غواړي. نور راپورونه هم لرو او دا به هم واورئ چې یو شمیر ښځینه ورزشکاران وایي کابل کې د دوی د سپورت ځانګړي ځایونه جوړ شي.
مخکې هم کوم ورزش کوو چې نارینه او سره یو ځای نه وو، زموږ ځایونه ډېر وو. خو د شته حکومت په راتګ سره په ښځو هر اړخیزه بندیزونه لګېدلې.
که د خپرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ، په دوهمه نیمایي کې د اومې ورځې خپرونه هم خپرېدو ته چمتو ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې شپږ بجې او 15 دقیقې دي. اوس هم راځو د دغه ساعت د خبری ټولګه د سر راپورته. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر نن خپل راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کوي. د دې راپور یو لمړنۍ بڼه د ملګرو ملتونو په پاڼه خپره شوې چې پکې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت خورا ترنګلې بلل شوی. تمه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو او 50مه ناسته لنن دوشنبه د سپتمبر 9مه پایل او د اکتوبر 13مه دوام وکړي. سفی الله ستانکزای او د موضوع تفصیل.
د بشری حقوقو شورا د 50مې غونډې په لومړنۍ ورځ د افغانستان د بشری حقوقو د سرغړونو په وړاندې د حساب کتاب یو لړلیک تر بحث لاندې نیول کیږي چې د ریچارډ بنټ په راپور کې یادونه شوې. د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر په خپل راپور کې ویلي، د افغانستان د بشری حقوقو وضعیت خورا حساس او ترنګلی دی او اقتصادي کمزوري او دغه هیواد خلک لا زیات بې وزله کړي دي. په دغه راپور کې چې یو لومړنۍ بڼه یې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا په ویب پاڼه کې خپره شوې، طالبان د ښځو او نجونو په وړاندې په لا زیاتو محدودونکو اقداماتو تورن شوي دي. ښاغلی ریچارډ بنټ ویلي، په دغه راپور کې د 2023 کال له سپتمبر د 2024 کال تر جولای پورې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه رڼا اچول شوې. په دغه راپور کې له محرم پرته د ښځو سفري محدودیتونه، د ښځینه کارکوونکو د معاشونو د کمولو په اړه د طالبانو اقدام او څو نور اقدامات د ښځو په وړاندې د طالبانو د دوامداره سخت دریځو بیلګې یاد شوي. همدارس ویل شوي چې که څه هم طالبان تر ډیره د ستونزو د حل لپاره اقتصادي تګلارې مخته کوي، خو بیا هم په افغانستان کې طبیعي پیښو لکه مرګونو سیلونو چې سږکال یې تر 300 ډیر کسان متاثر کړل، دا هیواد له ستونزو سره مخ کړی. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ د 50مې غونډې تر پیل مخکې انقرې، استانبول او دوحې ته سفرونه وکړل او په خبره یې د افغانستان د بشري حقوقو په اړه ګټور بحثونه کړي. د ریچارډ بنټ په راپور کې چې تمه ده د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې شي او په رڼا کې به د بشري حقوقو کارپوهان او مدافعان بحثونه مخته وړي، یو لړ سپارښتنې او د حساب ورکونې میتودونه هم وړاندې شوي. په دغو تګلارو کې ویل شوي چې باید حساب کتاب د هرې مشخصې قضیې او قرباني محور وي، په دې شرط چې بیا وروسته د غچ اخیستنې ګواښ پیښ نه شي. ټینګار شوی چې اوسنیو شرایطو ته په کتو هر ډول حساب ورکونه باید د جنسیت په اساس وي او د افغانستان د نجونو او ښځو ژوندیو تجربو ته پکې پام وشي. په پای برخه کې هم ټینګار شوی چې د جرمونو د شواهدو په ټولولو، ساتلو او ارزونه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا اوسنۍ تګلاره تقویه شي. هغه هم په داسې یو لار چې د راتلونکي حساب ورکونې او عبوري عدالت د پروسې لپاره اغیزمنه تمامه شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا او 50مه غونډه داسې وخت په خپل لومړنۍ ورځ د افغانستان د بشري حقوقو اړوند جلسه نیسي چې طالبانو په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون تصویب او نافذ کړی دی. دا قانون آن د ښځو غږ هم اورد بولي او په نجونو او ښځو د طالبانو یو بل لوی محدودیت ګڼل کیږي. د قانون په سر د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له ملګرو ملتونو سره د خپلې همکارۍ د پریکون اعلان کړی او هغه یو مخالفه اداره بللې، خو ملګرو ملتونو ویلي افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکوي او له طالبانو سره به اړیکې روانې وي.
په مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی چې د مهال د مخام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ یو دولس او شپږ نوي څپو او د ورځې له خوا د سهار له شپږو د مخام تر شپږو په لاندو څپو خبرونه لري. د محمود شاه حبیبي کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو هغه القاعده ته سپارلې ده. محمود شاه حبیبي چې د امریکا تبع هم دی او په تیر جمهوریت کې د ملکی هوایي چلند ادارې د مشر په توګه دنده ترسره کړې، د 2022 کال په اگست کې په کابل کې نیول شوې. امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې طالبان باید د حبیبي په ګډون درې امریکایي اتباعو له زندانه خوشي کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په مخلو جمهوری نظام کې د ملکی هوایي چلند ادارې د مشر محمود شاه حبیبي له ورکیدو شاوخوا 15 میاشتې وروسته د هغه کورنۍ ادعا کوي چې د طالبانو حکومت حبیبي له نیولو وروسته القاعدې ته سپارلی دی. محمود شاه حبیبي د امریکا تبع دی. د هغه ورور احمد شاه حبیبي د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو یو غړي دوه ورځې وړاندې ورته ویلي چې محمود شاه حبیبي له نیول کېدو وروسته القاعده ته سپارل شوی. خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول د محمود شاه حبیبي نیول نه دی تایید کړی او د دوی جګپوړي ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا هم ویلي چې د محمود شاه حبیبي په نوم څوک له دوی سره بندي نه دی. د محمود شاه حبیبي ورور زیاته کړه چې د ورور تورونه لا نه دي مشخص شوي او دوی باور لري چې نوموړی ځکه نیول شوی چې د امریکا تابع وو او په پخواني جمهوریت کې کار کاوه. هغه په ټولنیزو رسنیو کې هم هغه اوازې رد کړې چې ګواکې د محمود شاه حبیبي نیول په کابل کې د القاعدې د پخواني مشر ایمان الزواهري له وژنې سره تړاو لري. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ غړي وایي وروري د زواهری تر وژل کېدو څو میاشتې وړاندې له افغانستانه وتلی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو په زندان کې د دریو امریکایانو رایان کوربت، محمود حبیبي او جورج ګیلزمن د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماتیو میلر د اګست په اتمه په واشنگتن ډی سي کې یوې خبري غونډې ته وویل:
We are deeply concerned about the well-being of America.
موږ د هغو امریکایانو محمود رایان او جورج ګیلزمن د وضعیت په اړه ژور اندېښنه لرو چې په افغانستان کې پناه خنیول شوی او د طالبانو سره په هر تعامل کې د دوی د توقيف موضوع راپورته کوو. د دوی کور ته ستنول به د متحده ایالاتو لپاره یو لومړی توپ وي او پر دې کار کوو چې د هغوی خلاصون یقیني کړو.
د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د دوو امریکایانو نیول تایید کړي وو او د دوهې له غونډې څخه تر راستنېدو وروسته یوې خبري غونډې ته ویلي امریکا باید د طالبانو شرطونه ومني او د امریکایي اتباعو د خلاصون په بدل کې د دوی بندیان له ګوانتنامو زندانه خوشي کړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د اګست په 11مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي وو امریکا هڅه کوي خپل درې تنه اتباع د طالبانو له بنده آزاده کړي. تر دې مخکې د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی هم اعلان کړی و چې په افغانستان کې د محمود شاه حبیبي د ورکېدو په اړه د معلوماتو په لټه کې ده. اف بی آی ویلي وو ګمان کېږي چې محمود شاه حبیبي د طالب ځواکونو لخوا نیول شوی او تر بندي کېدو وروسته دا غپاره هیڅ معلومات نشته.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو ازادۍ رادیو ته خواږی اوریدونکو اوس هم ورزو بریتانیا ته هلته د افغانستان د سفارت یو شمېر سرچینو اعلان کړی چې ممکن ډیر ژر د سفارت دروازې بند شي. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا بریتانیا پلان لري چې په لندن کې د سفارت د طالبانو ډیپلوماټانو ته وسپاري او کنه، خو تر دې وړاندې طالبانو د لندن په ګډون یو شمېر سفارتونه تورن کړي وو چې دوی له طالبانو سره همغږي نه کوي او په همدې خاطر ورته د دغو سفارتونو او قونسلګریو لخوا پروسس کېدونکي اسناد نور د منلو نه دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په تیرو دریو کلونو کې په بریتانیا کې د افغانستان د سیاسي استازولۍ د سیاسي فعالیتونو له فلجېدو وروسته اوس د تړل کېدو خبره سوې ده. په بریتانیا کې د افغانستان سفارت یو برحاله کارکوونکي او د قونسلي چارو یو مسول ازادي راډیو ته وویل ټاکل سوې چې د روانې سپتمبر میاشتې په 20مه نیټه په دغه هیواد کې د افغانستان سفارت په بشپړ ډول بند او قونسلي خدمتونه یې هم ودرول سي. دغه چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
چې مې پولیس سفیر ورغوښته او زلمی رسول وزارت خارجه ته او بیا ورته ویلي و چې دوی دغه تصمیم نیولی داسې باید دا سفارت وتړل سي. اوس څنګه دغه اخره کې څه مولوي کبیر کوم مکتوبونه دوی ته په دوحه کې وسپاره دي. دغه پر اساس باندې غواړي چې دغه ډیپلوماتیک مشن مکمل بند کړي. نو ډیپلوماتیک مشن څه بند شوی؟ هغه سره قونسلین بندېږي، خوشان بندېږي، سفارت مورله کېږي. بل وویستم د دې میاشت ساتي اخري ورځې ده، اخر په مو ورځې ورسپاري په شلم تاریخ یا وایي اعتراضي د وزارت خارجي بوی لغه څه شیان څه تسلیمي ورکوم.
په بریتانیا کې د افغانستان د سفارت دغه چارواکي په خبره د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ته هم ویلي چې دوی به د طالبانو حکومت ته سفارت ونسپاري او تر هغه به په دغه هیواد کې د افغانستان هیڅ ډول سیاسي استازولي یا قونسلګری ته د فعالیت اجازه ورنکړي چې په ټکو یې په افغانستان کې په رسمیت پیژندل سوی حکومت نوی رامنځته سوی. دا یې زیاتوي چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت دغه شان د افغان سفارت کارکوونکو ته نوی ورځې وخت ورکړی چې په بریتانیا کې پاتې او یا هم ولاړ سي، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له یاد سفارت نه څو موده مخکې غوښتي وو چې دوی د بهرنیو چارو وزارت سره تعامل وکړي، خو دوی دا کار ونه کړ او په پای کې د طالبانو لخوا دغه سفارت قونسلي خدمات باطل اعلان شول. دې خبرو په بریتانیا کې یو شمېر میشت افغانان اندېښمن کړي دي. په لندن کې دوه میشتو افغانانو سید شاه خروټي او مالک افغان ازادي راډیو ته وویل
ډیر بد عواقب ولري، ځکه چې په بریتانیا کې په لکهاو افغانان ژوند کوي او د هغو لپاره د اسناد او خصوصا کونسلي خدمات هغه اړتیا ورته لري. د پاسپورټ او تمدید نه نیولې تر تذکرې او همداسې تر ویزا او پورې د دغه بندېدل به د افغانستان او د افغانانو لپاره ډیر بد عواقب ولري. ډیر د خواشینۍ ځای دی چې د افغانستان سفارت په لندن کې تړل کیږي ځکه چې دې سره به برتانوي مشر افغانانو ته ډېرې ستونزې پیدا سي. په عین وخت کې له دې حالت څخه به ځینې پاکستانیان، هندیان او حتی ایرانیان ګټه پورته کړي او په نامه د افغان دلته پناه اخلي په برتانیا کې، ځکه هلته سفارت نشته چې دوی هلته ولیږل سي او د سفارت نه پوښتنه وشي چې آیا دا د افغانستان وګړي دي او که نه دي.
تر اوسه د برتانیا حکومت د افغانستان د سفارت د تړل کېدو او افغانانو ته د قونسلي چارو د بدیلې لارې په اړه رسمن څه نه دي ویلي. دا دویم افغان سفارت دی چې په لویدیځو هیوادونو کې تړل کېږي. تر دې مخکې د امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړل شوی و. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ په وروستیو کې جرمني رسنۍ دویچ ویله راپور ورکړ چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پرېکړه منلې چې له مخې په برلین او بون کې د افغانستان د سفارت او قونسلګرۍ چارې بې اعتباره وګڼل سي. دا اقدامات وروسته له هغې کېږي چې د روان میلادي کال د جولای د میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره اعلان وکړ چې له دې وروسته یو شمېر اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سفارتونو لخوا صادر شوي سندونه نه مني. په خبر پاڼه کې راغلی و یوازې په هالند، اسپانیا، بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان د سفارتونو او دغه شان د جرمني د مونشان قونسلګرۍ خدمتونه دوی ته د اعتماد وړ دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو د چین، پاکستان، ایران، ازبکستان او ځینو محدود شمیر آسیایي هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته ورسپارل شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو، د نړۍ په مسلو کې ورزو گاونډي پاکستان ته د پاکستان د تحریک انصاف پی ټی آی ګوند پلویانو له اسلام آباد سره نږدې په غونډه کې د خپل زنداني رهبر عمران خان د خوشی کولو غوښتنه کړې. دا اعتراضی ناسته په داسې وخت کې کیږي چې مرکزی حکومت به له اجازه په پلازمینه کې د لویو غونډو جوړونکو ته د سزا ورکولو مقرره تصویب کړې ده. حکومت اسلام آباد ته تلونکي لوی لارې په کانټینرونو تړلې دي، خو پی ټی آی ته له پلازمینې بهر د دې ناستې اجازه ورکړل شوې وه. د تحریک انصاف یو سیاستوال حماد اسهر جلسې ته په وینا کې وویل چې خلک په هیواد کې د قانون واکمنۍ او د آئین سرلوړۍ لپاره ورغونډ شوي دي. عمران خان د دولتي رازونو افشا کولو او د بهرنیو هیوادونو د مشرانو د ډالیو د خرڅولو په ګډون په یو شمېر قضیو کې د لاس لرلو له کبله د راولپنډۍ د اډیالۍ په زندان کې بندي دی، خو د هغه ګوند وایي چې د عمران خان پر ضد جوړې شوې قضیې سیاسي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي،
تاسو ازادي رادیو ته غوږی. ازادي رادیو د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په منځنیو په بخنه سره په لاندو سپو خو او د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنیو 1289 نوي سپو خبرونه لري. اوس هم رازو په دې ټولګه کې د راپور ته چې د طالبانو حکومت د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې د عالي کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړی دی. دا کمیسیون چې مشري د طالبانو د ریاست الوزرا لومړی مرستیال مولوي عبدالکبیر کوي، لومړی ناسته یې وړمه ورځ ترسره کړه. په دې ناسته کې په افغانستان کې د نشه یي موادو د کښت د مخنیوي او په دې برخه کې د بدیل کښت په لارو چارو خبرې شوې دي. یو شمېر افغان کروندګر هم د بدیل کښت په برخه کې په مرستو ټینګار کوي او وایي تر اوسه ورسره په دې برخه کې هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د نشه یي توکو په وړاندې یو شمېر ګامونه اوچت کړل چې دا ګام یې د ملګرو ملتونو په ګډون د یو شمېر ادارو له هرکلي سره مخامخ شو، خو په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې چې خلکو پخوا کوکنار کرل او له همدې کبله یې عاید ترلاسه کوو شکایت کړی چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کرکیلې مخه نیولې، خو بدیل تخمې کروندګرو ته نه دی ورکړی او کروندګر دغه بندیز له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې د عالي کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړی، یو شمېر افغان کروندګر د بدیل کښت په برخه کې په مرستو ټینګار کوي او وایي په دې برخه کې ورسره تر اوسه هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. دوی وایي داسې مهال چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د سختو وچکالیو، د سیلابونو له ګواښونو او د بشري ناورین سره مخ دی، د کوکنارو د کروندو لمنځه وړلې دوی له سختې بېوزلۍ سره مخ کړي دي. د ننګرهار او بغلان دوه کروندګرو سید اکبر او ګلکیم ازادي راډیو ته وویل
کنړیوال کومکو سره کوي او کدی په خپل لګښتونه کوي، حکومت د اصلاح شوي تخمونه ورکي، ڈی پی سری ور کی نو آر فصل دا خپل معیاری کومه سری سی دی دا ور کوي چې دی قانانی د کوکنارو لکختونو نه راوړي
دی ته خط تخمونه ورکړل شي د غنم خط تخمونه یا د زعفران او سره تخمونه سره وشي په به هر وخت چې کوم کنه کیږي نو هغه به وخت کې وشي چې تو خو وخت تیر دی ته ورکړي
د روان میلادي کال په جون میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ ویل په افغانستان کې د طالبانو لخوا په کوکنارو بندیز د هغو میلیونونو افغانانو بې وزلي لا پسې جوړه کړې چې د خپل ژوند پر مخ بیولو لپاره پر دغه کخ تکیه کوله خو د طالبانو حکومت د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې علي کمیسون په خپل لمړنۍ ناسته کې له افغان بزګرانو سره د بدیل کښت په ورکړه ټینګار کړی په دې ناسته کې چې پرون تر سره شوی او د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون برخه برخه خبره کړې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی کبیر ویلي
متاسفانه چې وروستیو وچکالیو سیلابونو او نورو طبیعي پیښو د افغانستان کرنیز سیستم شدیدن متضرر کړی کانالونه سربندونه او ویالې ویجاړې شوې دي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري د افغانستان بزګران ان د بدیل کښت په برخه کې مرستو ته اړتیا لري او موږ له نړیوالو ټولنې څخه غواړو چې د نشه یي توکو په له منځه وړلو او د بدیل کښت په برخه کې خپل مسؤلیتونه رفع کړي
نوموړي زیاته کړې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې د علي کمیسون د جوړېدو هدف د نشه یي توکو او مسکراتو په وړاندې د مبارزې په برخه کې همغږي رامنځته کول او هدفمند اقدامات دي مولوی کبیر دا ادعا هم کړې چې په افغانستان کې اوس مهال د نشه یي موادو کښت د صفر کچې ته نږدې شوی خو د السیس په نوم یوې برطانوي موسسې د روان میلادي کال په جولای 26 په یو راپور کې دا وکړه چې د سپوږمکۍ له لارې په یوه ترسره شوي سروې کې موندلې چې سږ کال 2024 د افغانستان په 14 ولایتونو کې له 3.5 هکتاره په ډېره ځمکه کې کوکنار کرل شوي دغه موسسې ویلي وو چې که څه هم د طالبانو حکومت د دغه کښتونو د لمنځه وړلو هڅې کړې خو د راپور په ټکو د امکاناتو د نه لرلو له امله ونه توانېدل چې په پراخه کچه د کوکنارو کښتونه له منځه یوسي د طالبانو د حکومت د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې د علي کمیسون په لومړنۍ غونډه کې هم د کوکنارو د کښتونو د لمنځه وړلو په برخه کې د امکاناتو د کمښت یادونه شوې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په دې غونډه کې ویلي چې د نشه یي توکو د کښت د مخنیوي لپاره د امکاناتو او توکو له کموالي سره مخ دي او نړیواله ټولنه د ورسره مرسته وکړي په دې ناسته کې د دې وزارت د نشه یي موادو سره د مبارزې مرستیال عبدالحق همکار ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د نشه یي توکو پر ضد 8000 عملیات شوي چې له امله یې 40000 تورن کسان نیول شوي 1450 د بیلابیلو نشه یي توکو د تولید کارخانې لمنځه وړل شوي 122000 روږدي کسان تر درملنې لاندې دي او 2000 هکتار ځمکه له نشه یي توکو پاکه شوې ده پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله په یو فرمان کې د نشه یي توکو په کښت قاچاق او استعمال کلک بندیز ولګوه طالب ځواکونو تر دې لاندې وروسته په بیلابیلو ولایتونو کې د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو په برخه کې اقدامات هم وکړه خو په بدخشان ولایت کې څو ځلې د کروندو د لمنځه وړلو مخه ونیول شوه او په اخوډب او وسلوالو نښتو کې یو شمېر کروندګرو ته هم مرګ ژوبله واوښته
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 422 11 24 500
د افغانستان یو شمیر خزینه ورزشکاران او د کابل ښار ځینې اوسیدونکي وایي د طالبانو د محدودیتونو له کبله نشي کولی ورزش وکړي او ان له کوره د باندې د وتلو لپاره هم باید محرم یې ملتیا وکړي دوی د طالبانو دغه پلمه چې د مناسب چاپیریال په رامنځته کېدو به ښځو ته د ورزش اجازه ورکړي غولوونکي بولي او وایي چې د طالبانو له راتګه وړاندې یې هم له نارینه څخه بیل د شرعي حجاب په پام کې نیولو ورزش کاوه دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د اولمپیک کمیټې بدني روزنې او سپورټ ریاست چارواکو ویلي چې ورزش د دواړو نارینه او ښځو لپاره مهم دی او د کابل ښار والۍ له لوري د ښځو لپاره د پارکونو له بیا رغولو وروسته میرمنې کولی شي چې د شرعي حجاب په مراتولو ورزش وکړي تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د اولمپیک کمیټې بدني روزنې او سپورت ریاست چارواکي د ښځو لپاره په بیلو پارکونو او د اسلامي حجاب په مراتولو سره د ورزش کولو کومه ستونزه نه ګڼي، یو شمېر ښځینه ورزشکاران او د کابل ښار اوسیدونکي وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې هم دوی له نارینه وو په بیلو ورزشي ډګرونو او د حجاب په مراتولو سره ورزش کاوه. خزینه ورزشکار او د کابل ښار اوسیدونکي نگینی اعظمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې موږ که هم کوم ورزش کوو چې نارینه سره یو ځای نه زموږ ځایونه بیرو، خو د شته حکومت پر اتک سره په ښځو هر اړخیزه بندیزونه لګېدلي. ورزش کار درس په هر شي حتی اوس وخت کې د کوره وتل بغیر نارینه وي ستونزمن کړي دي.
افغانستان د تکواندو د ملي ټیم یو غړی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې یاد شي، وایي هیله یې لرله چې د افغانستان په استازولۍ به نړیوالو میدانونو کې لوبیږي، خو د طالبانو محدودیتونو دغه هیلې ترې وتروړلې.
مدته 10 سال می شود رو به ورزش آوردم، په 7 سال از عضویت
لس کاله کېږي چې ورزش ته مې مخه کړې او و کاله کېږي چې د تکواندو د ملي ټیم غړی یم، خو له بده مرغه د طالبانو پر اتک سره نور نشم کولای ورزش وکړم، ځکه دوی ښځو ته د هیڅ ډول فعالیت اجازه نه ورکوي. موږ د اوس په خپلو کورونو او پټو ځایونو کې په ویرې سره تمرینونه کوو.
ما در خانه های خود در جاهای پوشیده پوت و پنهان در حال حاضر مصروف تمرین هستیم.
د کابل ښار یو اوسیدونکي سهار بیا په دې اړه وایي
که موږ مخکې هم ورزش کولو نو سړیا نو نه بیل بیل ځایونه هم و، وختونه هم بیل و، نو بیا ولې دوی ښځې پر هر څه باندې محکومې ګڼي؟
دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د اولمپیک کمیټې بدني روزنې او سپورت ریاست چارواکو ویلي چې ورزش د دواړو نارینه او ښځو لپاره مهم دی، او د کابل ښاروالۍ له لوري د ښځو لپاره پارکونو له بیا رغولو وروسته مېرمنې کولی شي د شرعي حجاب په مراتولو سره ورزش وکړي. د یادې ادارې رئیس احمدالله وسیق پرون شنبه د سپتمبر 8 په کابل کې یوې خبري ناستې ته ویلي چې د کابل ښاروالۍ پر داسې پلان کار کوي چې له مخې به یې د کابل ښار په ځینو سیمو کې د مېرمنو لپاره ځانګړي پارکونه بیا ورغوي. هغه ویلي چې د دغه چارې په بشپړېدو مېرمنې کولی شي د شرعي حجاب په مراتولو سره ورزش وکړي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه ناخبري ښیي. په افغانستان کې د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو وروسته ښځې او نجونې د ورزش او سیالیو په ګډون له ډېرو نورو برخو راوګرځول شوې چې له کبله یې ورځ تر بلې په کور دننه او بهر پر طالبانو فشارونه مخ پر زیاتېدو دي. تر دې وړاندې د اولمپیک نړیوالې کمیټې په ګډون بېلابېلو بنسټونو له طالبانو غوښتي وو چې په سملاسي توګه د ښځو پر وړاندې شته محدودیتونه لغوه او دوی ته په خوندي ډول د سپورټ کولو اجازه ورکړي. د بشري حقونو د څار سازمان د روان میلادي کال د اپریل په میاشت کې د یو راپور په خپرولو سره د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي وو چې د افغان مېرمنو پر ورزش د طالبانو د بندیزونو له امله د افغانستان د اولمپیک کمیټه چې اوس د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ده تحریم کړي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم د هلمند ولایت تم ساکله د ولسوالۍ ته می میسج ته پریښی دی. مشکل مو دغه او دا بایز مش خبر در لوړو مقامات ورسیږي. د مساکله ولسوالۍ او خصوصا په هلمند کې تخوا برق ډیر ارزانه او تقریبا په 2 افغانۍ او وزه په 12 افغانۍ کړی دی. ډیر مسلمانان وسنه پرسیږي او ډیر مسلمانان درې بدر دی. دا زموږ دا ژغ د ټولو پر واوري چې به ته د پخوا پر کم کې
رحمت الله برکاتو ته آزاد راډیو تور کاکم کو ته سلامونه او نیکی له وړاندې کوم. متقاعد او معلول افسر یم چې د معلولیت په وجه باندې ما ته تقاوت را کړای دا متاسفانه چې اوس تقاوت مونږ ته نه راکې. په معلولیت کې مونږ ډیر سخت ژوند لرو، هیله لرو چې د مونږ غاک تاسو تر چارواکو پورې د امارات ورسوي. والسلام.
السلام علیکم. موږ وروره په دایلمن کې طالبانو د رئیس ترانسپورت شاعر او راوستي دا مټوانان وروره د مالا بس ډاکسن مټر یا بل مټر مالا ترنه نه پاره 15 په سټان کې څلور په باډي کې تر د وروره بالا او زر نور کې هغه یو نیم سل افغانۍ کې یاده یا دوه نیم سل افغانۍ کې یاده د یو ځای ستر بل ځای پر وروره د موږ ټوله کښې جوړېدو ستغه موږ شیغامو طالبان ولور پول
چارواکو. ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې موږ ته خپل نظرونه راولېږئ. موږ د ازادي رادیو د خبری ټولګو په پای او د غراز د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې درته خبرو. اوس هم دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې د اومې ورځې پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونه.